د جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته هم راتلونکې اونۍ اجازه ورکړي. همداراز د کیورواک او نوواواکس د کاندید واکسینونو په اړه څېړنې هم اوسمهال روانې دي.
تاسی ازادي رادیو اوریدو خبرونه نیمای تر رسیدلیو. د خبرونه په دې برخه کې د کوچنیانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او اونیز خبرونه د لوبو له میدان خبريږي. خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکی له نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشران را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولې حل څخه ملاتړ کړی دی. ډیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې ټول افغانانو حقونه پکې خوندي وي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پختونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی وو او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 14 ډوزه نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,000 ډوزه واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یو الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو. 40 کلن پاپ د عراق یو شمېر ښارونو ته لاړل. د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل. استرالیا وایي له برما سره یې دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوځ له لورې د تیرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بې رحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لورې بلې خواته اړوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکې یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه به زمور ته انګلې مالې، ولې بیبی آبا به در باندې څه نوم ده؟ ویل زن هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسور باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میاجان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ایښودل شوی وي.
یعنی بعضې نومونه زما ته راځي چې تعجب کړم. بالکل سرخوش، زه نه پوهېږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ماست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نورو خبرو سره
د خپل نوم نه مې والا مور میښی د نوم مې روشن ده نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکې که یو ښه نوم به یې راباندې ایښی و ما هغه بزې مور ته نګلم ولې ولې بیبی هوا به دې راباندې ایښی و څه ښه نوم ده ویل زن هغه و خندا نومونه و خلک دومره ورپسې نه ګرځېدل. د مور د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوا ده، بله یې روینا ده، یوه یې بیبی رقیه ده، بله یې بیبی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالت حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا د مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي، نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیره هوښیاري، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه کوي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ګدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کېږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لا لایق او باهوش ووسی د نوم او جرأت ترمنځ مې واجب اړیکه پاتې سوې ده. یعنی کموک په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدوی د دوی په زړورتوب جرأت او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پې کېږدو کېدای سي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو یې بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوچړاب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکی نوم ږدئ په خپل بچي، دای به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکوي؟ زکی خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په ټلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدې په ټولنه کې د سره استفاده شي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. د ته وډو ډار ورکي، د په ذهن کې وډو ول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستی مورد چې دونه غواړم کوم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي ترڅو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو، او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې، زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام او ستړي مشي. د لوبي لمیدان مو په ویبلې ونی ز خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه مو د مارچ 8 د خزو نړیوالې ورځ ځانګړې کړي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې له سیکرټر جنرال یونس پوپلزی سره مو د خزینو ورزشکارانو د وضعیت په اړه په افغانستان کې مرکه کړي. په افغانستان کې د فوټبال د خزینو لوبغاړو وضعیت څه ډول دی؟ آیا له اوسني وضعیت څخه راضي دي؟ په دې اړه مو هم د خزینو فوټبال فدراسیون له مسؤلانو سره خبرې کړي، او په دې به هم پوه شو چې په افغانستان کې د خزینو کرکټ ټیم د جوړېدو لپاره کوم اقدامات شوي، ورسره په نړۍ کې دغه برخه څومره پیاوړې ده. خو په سر کې څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون د مارچ د اتمې په مناسبت د نجونو د باولینګ سیالۍ ترسره کړې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ سیالۍ کې د باولینګ څلور غوره ښځینه ورزشکارانو برخه اخیستې وه. ښاغلي فاروقی وویل چې د سیالیو په پای کې سونیا سلطانی لومړی مقام او نیلی افغان دویم مقام خپل کړ. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو له جوړېدو هدف د مارچ له اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې نمانځ او د نجونو باولینګ سیالیو وده او پرمختګ و. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د شطرنج فدراسیون هم د مارچ د اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په ویاړ د ښځینه شطرنج لوبغاړو په ګډون سیالۍ ترسره کړې. د دغه فدراسیون رئیس فردوس ملک زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو یو ورځنیو سیالیو کې دولس لوبغاړو ګډون کړی و. د دغو سیالیو په پای کې دریو غوره لوبغاړو ته تقدیرنامې او ډالۍ هم ورکړل شوې. او لاپورتا رسمن د بارسلونا کلب نوی رئیس وټاکل شو. د بارسلونا پخوانی مشر په ټاکنو کې د ډیرو رایو په ګټلو سره د دوهم ځل لپاره د بارسا مدیریت په غاړه واخیست. هغه پخوا هم دغه کلب مشر و او اوس به په ډیرو رایو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د بارسلونا رئیس وي.
بیا هم خراغلاست. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی وی نا امنی د خزو لپاره د ورزش سالمې فضا نشتون او امکانات هغه څه دي چې دغه برخه هغه ډول چې تمه کېده نه ده پیاوړې شوې. راځي چې دا او دې ته ورته نورې خبرې په دې مرکه کې واورو.
خزو نړیوال ورځ ټولو خویندو ته په خصوص مسلمانو خویندو ته مبارکي وایم. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده افغانستان کې خزې او خزینه او غاښ د هر لحاظ زیات متضرر شوی دی او خوشبختانه په ورزش کې موږ هڅه کړې دي چې حداقل یو مسؤول نفزاد وي ته د ورزش په ډګر کې مساعده شي. زه باور لرم چې لکه په نورو نړۍ کې چې خویندې څومره حقوق لري په افغانستان کې هم ورته باید زمینه مساعده شي او تر څو کولای شي د ټولنې د انکشاف د ټولنې د پرمختیا په برخه کې دوی هم بارزه ونډه ولري. موږ تاسو وینو د خپلو همسایه ملکونو په ژوند کې د خلکو په ژوند کې چې کوم تغیرات راغلي دي واقعا ډیر تفاوت لري. که تاسو نن د پاکستان چې زموږ ګاونډی هېواد دی هلته د ښځو وضعیت وګورئ هغوی نن په لوړه سطحه باندې متخصصین لري په هر ډګر کې، که هغه د زده کړې برخه ده، که هغه نظامي برخه ده، که هغه د ساینس برخه ده، که هغه تا د سپورت برخه ده هم ډېر پیاوړې دي. که ایران وګورئ او نور اسلامي نړۍ کې ملکونه وګورئ موږ به په دې بحث کې هم بخصوص په سپورت کې هم اراده مو دا ده چې خویندو ته مسمونه فضا په اسلامي او په خپل شرعي او په خپل کلتوري فضا ورته مساعده کړو او دوی وکولی شي چې په مختلفو میدانونو کې افغانستان ته لاسته راوړنه ولري، د خپل هویت ابراز وکړي او په لوړ سر باندې د خپلو وروڼو سره کار وکړي تر څو افغانستان آباد شي، افغانستان پرمخ تللی شي.
بلې پوپلزی صاحب، اوس مهال د ښځو یا په ټوله کې د نجونو شمیر په ټوله کې د افغانستان په ورزش کې که په هر برخه کې دوی فعالیت لري څومره ته رسیږي؟ د فیصدۍ له اړخه که ووایاست چې تیر کال دغه شمیر څومره و، سکال کم شوی یا په خپل حالت کې پاتې دی؟
خوشبختانه بهتر شوی دی اما متاسفانه چې ډیر کم دی. که تناسب یې موږ ونیسو د ټول ورزشکارانو 2% هم خویندې نه تشکیلوي، اما که په معارف کې ورسره موږ د ورزشکارو خویندو شمیر یو ځای کړو نو دا نهایتا یو 15-10% پورې به دی الکانو یا د زکورو په تناسب باندې د پرسنتیج یا فیصدی ایشی چې متاسفانه ډیر زیات نه دی. علتونه مختلف دی، جنگ، اقتصاد، فقر، د تحصیلات و د تعلیم کموالی، دغه عواملی دی چې په جامعه کې ښځینه او تر اوسه پورې د ورزش په ډګر کې ډیر کار نه دی شوی او په زمین کې تر ټولو مهم بخش جنگ او ناامنی ده چې هیڅ فامیل هم آرام فکر نه لري چې دوی ښځینه اعضای د کورنۍ لاړ شي ورزش ته. امکانات هم محدود دي. موږ په دې کې ډېره هڅه وکړله چې د خزینه او ورزشکارانو لپاره هغه اماکن چې دی یا زینه چې دی تنها د دوی لپاره وي. او تصمیم ما تا دا دی چې سږ کال د حمل د میاشت نه شروع د دریو میاشت لپاره به تنها په المپیک او تربیت بدني کې د خزینه او سیالۍ وي چې په هغه کې به هلکان اشتراک نه کوي، یعنی په دغه جریان کې به د هلکانو هیڅ سیالۍ نه، یوازې به د دوی تر څو دوی وکولی شي چې په یو ښه فضا کې په امن فضا کې خپل منځونو کې دی لوبې وکړي.
پوپل صاحب، د مارچ اتمه چې نن ورځ ده، د دغه ورځې په مناسبت باندې راتلونکي پلانونه مو، یعنی ککال ته دا ورځ بیا رسیږي، پلان مو څه شی دی چې د خزینه او ورزشکارانو لپاره باید کم کم کارونه ترسره شي؟ او بل مخکې مو هم ورته اشاره درلودله، اوس کمې هغه سترې ستونزې دي چې د ستاسو د کارونو پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي، تاسو نشئ کولی چې د خزینه او ورزشکارانو وضعیت اوس چې څه ډول دی د دې هغه ښه حالت ته تاسو واړوئ؟
یو خو د روزونکو یا د مربیانو کمښت دی د خزینه او بحث کې، چې دا یو غټ ستونزه ده. او په دې کې موږ تصمیم دادی چې سږ کال د هرې رشتې د ورزشي رشتې څخه 15 نفر را معرفي شي او وکولای شي چې دا غروزن کې اول موږ روزو. کله چې د لوبغاړي روزون کې هم خزینه یې نوغوی په ډیر ښه فضا کې کولای شي، په یو نسبتا اعتماد کولای شي چې هغوی لوبې وکړي او د لوبو زمینه ورته مساعده شي. دویم لوی عامل ناامني ده، چې ناامني کې هیڅ امکان نه لري چې موږ ټول لاسته راوړو. لرو که چیرې امن شي، صلح شي او زمینه مساعده شي، موږ باور لرو چې دا تر راتلونکي کال دغه وخت پورې د خزینه او په لوبو کې ګډون تر 100% پورې په ډېر اسانۍ سره موږ اوچتولی شو. اما که ناامني وي، لکه به سختې ستونزې یي چې په ناامنۍ کې هېڅ انکشافي کار نشي کېدلی که هم شي هغه به ناقص.
د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې پوپالزی صاحب، په ټوله کې مو افغان مېرمنو ته چې د ورزش په برخه کې دوی فعالیت لري، او تاسو د یو مسؤل په توګه څه ډاډ ورکولی شئ، څه پیغام ورته لرئ چې دوی په راتلونکي کې د ورزش ډګر ته وهڅول شي او بالاخره دغه تشه چې اوس موجوده ده، دا تشه په راتلونکي کلونو کې د پام وړ ډکه شي؟
مننه. موږ د یو غیر دولتي او غیر اجتماعي نهاد په توګه باندې دا اطمینان ورکوو چې فضا ته به تغییر ورکوو، مناسبه فضا به دوی ته ایجاد او تر څو دوی راشي لوبې وکړي. او په زمن کې تصمیم مو دا ده چې مکاتبو کې د خزینه او مکاتبو کې دغه فضا ایجاد شي، ځکه چې هغه بهترین ځای ده، دوی به هم زده کړې کوي او هم به د لوبو زمینه ورته مساعده شي. د معارف د وزارت سره مو په مشترکه ډول باندې پلان دا ده چې یو تفاهم نامه د المپیکو د وزارت معارف سره امضا شي، تر څو د دوی دغه خزینه روزون کې وروزل شي او هغلته جنکیانو ته، خصوصا د مکاتب و خزینه و زدهکوونکو ته، فضا مساعده شي او دوی وکولی شي چې لوبو ته راشي او په لوبو کې اشتراک وکړي، ګډون وکړي.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو، تاسو د لوبې له میدانه اونیزه خبرونه اوري. د افغانستان د خزینه او فوټبال فدراسیون اوس مهال په څو ولایتونو کې فعالیت لري. آیا کارونه په سمه توګه روان دي؟ د دې فدراسیون د تخنیکي چارو مشره ګلمینه دوست په دې اړه وایي.
اوس په افغانستان کې د جنو په برخه کې په فوټبال کې وضعیت ډېر ښه ده. د سږ کال نه مخکې په 2020 کې موږ ډېر مشکلات درلودل، د کورونا لحاظ او همچنان امنیتی لحاظ موږ ډېر مشکلات درلوده. او اوس ورځ په ورځ زموږ مشکلات کمیږي او نجونې ډېر علاقمندې کېږي چې فوټبال کې اشتراک وکړي. موږ نن د 8 مارچ د نړیوال د ښځې ورځ لپاره موږ یوه برنامه نیولې ده، چې دا په دې کې شپاړس مسابقې کېږي. که موږ دوه هفتې مخکې دا مسابقات شروع کړې وې او نن یې فاینل ده. او د همدغې ورځ کې همچنان موږ یو فیسټیوال نیولی ده چې ټولې مربیانې ښځې دي او ټول نجونې چې اشتراک کوي دا کوچنیان، دا ټولې نجونې دي چې 150 نفر نجونې دي او 24 مربیان دي چې ټول ښځینه دي، په دې فیسټیوال کې نن اشتراک کوي. مونږ په دولس ولایتونو کې نمائندګي لرو چې کابل هم په کې شامل ده. کابل، هرات، مزار، سمنګان، جوزجان، تخار، غور، بامیان دغه ولایتونه دي. دولس ولایت دي چې مونږ پکې نمائندګي لرو. او درې زرو نفر همده بازیکنان دي چې مونږ سره ثب دي، مونږ سره راجستر دي. او په کابل کې مونږ په الف ګروپ کې، برتر او بی ګروپ کې لس ټیمونه لرو چې مونږ سره ثب شوي. ډېر منفي اغېزې اخېدلې دي چې په مخکې کال کې مونږ هېڅ نه شو کولای چې خپل فعالیتونه ولرو په کابل کې او په ولایتو کې. کاملا مونږ خپلې برنامې وښوې او په دغه کال کې مونږ وکولای شول چې په کابل کې او په ولایتو کې مونږ خپلې برنامې مخته ویسو. او امنیتي چالشونه خو هره ورځ ډېرېږي او په سر د هغو نجونې کوشش کوي راشي خپل تمرینونو ته، خپلې مسابقې ونیسي. په ډېر مشکلاتو کې نجونې راځي او خپل کارونو ته ادامه ورکوي. ټولو نجونو او ښځینه ته ما همدا پیغام ده چې ورزش ته مخ راوړي او له مشکلاتو سره مبارزې وکړي تر څو وکولای شي خپلې ارزوګانو ته ورسیږي.
او د کرکټ نړیواله شورا پر خپل فیسبوک پاڼه څو مودې وړاندې داسې انځورونه خپاره کړي وو چې افغان ښځینه کرکټ لوبغاړي پکې ښکاري او د کرکټ لوبه کوي. دوی ویلي وو چې افغانستان کې د ښځینه کرکټرانو عملي لوبې د پیلېدو په حال کې دي. له دې وړاندې په کابل کې د ښځینه د اکاډمیو جوړولو لپاره هم هڅې شوې وې چې په لومړي ګام کې راشد خان د ښځینه کرکټرانو لپاره د اکاډمیو جوړولو پرانیسته وکړه. افغانستان کې ډیری وخت د ښځو لپاره ستونزمنه ده چې کرکټ ته راشي، ځکه کورني محدودیتونه زیات دي، کلتوري او ټولنیزې ستونزې هغه خنډونه دي چې ښځینه یې د کرکټ په ډګر کې پاتې راوستي. خو افغانستان کې بیا د باولینګ، تکواندو، غره ختنې، فوټبال، والیبال، ځغاستې او نورو برخو کې ښځینه لوبغاړې پیمانه دي او لوبډلې شتون لري. د ورزشي فدراسیونونو سره یې لوبډلې ثبت دي، خو یوازې د کرکټ لوبډله نشته او افغانستان کې رسمي اکاډمیانې هم شتون نه لري. خو د کرکټ نړیوال شورا په افغانستان کې د خزینه او لوبغاړو د شتون په اړه هیله مندي ښودلې ده. دا د دې معنی ورکوي چې په افغانستان کې هم خزینه کرکټ ته شین څراغ بل شوی او ورو ورو به یې لوبډله جوړه او نړیوال لوبه کې به د وخت په تیریدو سره ګډون وکړي. په نړۍ کې د خزینه او کرکټ لوبډلې پاکستان په نړۍ کې نړیواله کرکټ لوبډله لري. عربي متحده امارات، کویت، بنگلاديش او نور ګڼ شمیر مسلمان هیوادونه هم خزینه او کرکټ لوبډلې لري او نړیوالې لوبې کوي. په نړۍ کې بیا هندوستان، استرالیا، انګلستان، افریقا، امریکا، نیپال، هانګ کانګ، چین، جاپان، نیوزیلند، زیمبابوې، ویسټ انډیز او نور ګڼ شمیر هیوادونه ملي لوبډلې لري. په نړۍ کې تر دې دمه یو ښځینه کرکټ لیګ شته چې هغه په استرالیا کې د بیګ باش ښځینه کرکټ لیګ دی. اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.